پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن سه شنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 28 د جولای 12 پیل خبرونه کیږي. د ماشومانو او وسلولو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور شي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو، د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغیزمن سوي دي. پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکی عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي چې د ده وسلوال کسان په ناحق نیول سوي او باید ژر تر ژره خوشي سي. خراسانی په یو صوتي پیغام کې ویلي چې تسلیم سوی نه دی او نه یې تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتې.
د دوی په جرم چې د دوی په سر کې پکول دی، یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی تنکلی دي، نیولی دي او ناحقه وایي چې دوی موټر تیز چلولی دی او داسې ناحقه بی اساسه خبرې کوي.
خراسانی هلمندی طالبان په دې قضیه کې تورن بللی. طالبان رسما په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بې چلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لیږدونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبرې لنو ته وویل له واشنگټن سره معلومات شته چې شی ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای 13 پورې په دغه هیواد کې د پشکال اورښتونو په نتیجه کې 1,40 تنه مړه سوي دي. د ادارې دغه راز ویلي چې د اورښتونو له کبله تر 100 ډیر کورونه هم زیانمن سوي او تر 3 ډیر نور یو مخ نړېدلی دي. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې د پلیو ځواکونو د تازه عملیاتو په وړاندې په چمتووالي بوخت دی. دا چمتووالی څو ورځې وروسته له هغې نیول کېږي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې لخوا د توغندیو په پراخه حملو کې په لسګونو ملکیانو وژل سول. روسي ځواکونو د دونیتسک ولایت او د دونباس د ټولو سیمو د نیولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون ویلي چې روسي ځواکونو په تیرو 2 کې 4 هوایی حملې کړي. د ده په وینا په چاسی پیر ښارګوټي کې پر یوه 15 منزله ودانۍ د حملې د مړو شمیر 33 ته زیات سوی دی. افغانستان کې د غرمې 12:03 دی. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. افغانستان کې سیلاب ځپل وایي چې چا تر اوسه لازم لاسنیوی نه دی کړی. سیلابونو په پکتیکا کې هم خلکو ته د سر او مال زیان اړولی.
سیلابونو بیخي ډېر څه لپاس خلکو ته اړولي دي. مالي تاوانونه دي، برمی دي، شمسیګانې دي، نو بیخي زیات تاوانونه خلکو ته اړولي دي.
افغانستان کې د جعفری فقه ځینې پیروان وایي چې طالبانو یې له ټولنې د ورک کولو هڅې پیل کړي.
و ای مسله باعث می شود که مردم
دا مسله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلا بیلو عقیدو سره چې اوسې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي.
دا هم ورته چې په خیبر پښتونخوا کې افغان سندرغاړي وایي چې زیات ستونزو سره مخامخ سوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبرونه تابع هم شرغلس. د افغانستان په وخت دا مهال د غرمې 12:04 دي. افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپل وایي. هغه ډول چې اړینه ده لا ورسره مرسته نه ده سوي او باید هر څه ژر یې لاسنیوی وسي. دوی وایي چې سیلابونو ورته پراخ مالی او زیاني زیانونه اړولي دي. کورونه یې نړېدلي او ورسره د دوی رسیدلي فصلونه هم سیلابونو تباه کړي دي. روانه اونۍ د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د سیمه ییزو چارواکو لخوا د 80 تنو مړینه تایید سوې ده. د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې دی. نور تفصیل له دې څخه اورو.
په پکتیا کې د طالبانو په خوته درسیدو په چارو کې د مبارزې ریاست وایي د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ او یو شمېر نور سیمو کې په وروستیو ورښتونو او سیلابونو کې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. طالبانو پورې تړلي باختر خبري اژانس لیکي راوتلو سیلابونو سلګونو کورونه هم ویجاړ کړي دي. د لرزګان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی او میدان وردګ وروسته د سیلابونو له امله د مړو شویو تازه شمېرې دي چې رسنیزې شوې دي. د تېرې اونۍ له چهارشنبې راهیسې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتو راپور ورکړل شوې دي. که څه هم طالب چارواکي او ترخوای نړیوال خیریه بنسټونه سیلاب ځپلو ته د مرستو له ورکړې خبر ورکوي، خو سیلاب ځپلي وایي هغه ډول چې اړینه ده لاسنیوی یې نه دی شوی. د روزګان د چوری ولسوالۍ د ګودر کلي یو قومي مشر ظاهر خان نن ازادۍ راډیو ته وویل سیلاب د دوی کلی له یو مخه نړولی، حاصل خیز ځمکې ور تخریب کړي خو د مرستو درک نشته. د وویل
او نور نو مالونه په زمای نه کړنی دي نساتې راکې د خلکو غنمان شتې لوبیاوي درختې دا ونې زمای نه کړنی دي نو دغه تلفار دغه ستا زیان دا زرون رسېدلی دي.
په همدې حال کې اټکلونه ښیي چې د نورو ورښتونو او سیلابونو د راوتو احتمال هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ په سر کې خبرداری ورکړ چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د زیاتو ورښتونو له امله سیلابونه راووځي. د جمعې په ورځ طالب چارواکو وویل د وروستیو تیزو ورښتونو، سیلابونو او غرو ښویېدو له امله د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اړوند د دارچانو سیمې څخه تر تیرنګ سیمو پورې شاوخوا 3 کیلومتره سړک د تګ راتګ پر مخ بند شوی. دا لاره تر ننه د ټرافیک پر مخ بنده ده. د ویلو دا چې سږ کال افغانستان د طبیعي پیښو له امله ډېر لیدلې. سیلابونو وړاندې په پکتیا او خوست کې زلزلې لږ تر لږه 1150 تنه مړه کړل او نږدې 3500 نور ټپیان شول او زرګونه کورونه هم ونړېدل.
په راپور کې مو وردل چې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپلی وای، هغه څه چې لازمه ده ورسره مرسته نه ده سوی او باید ژر تر ژره د دوی لاسنیوی وسي. په پکتیکا کې سیلابونو لږ تر لږه 4 تنه مړه کړي او ګڼ شمېر نورو ته یې درانه مالی زیانونه اړولې دي. پکتیکا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر محمد امین حذیفه وایي سیلابونو د بزګرو د غنمو درمندونه هم وړي دي. له نوموړي سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د اوښتو زیانونو په اړه د معلومات غوښتنه کړې.
دا څو ورځې کېږي سیلابونه راوتلې دي چې پکتیکا کې د ورګون ولسوالۍ او په پکتیکا کې د خوشامند ولسوالۍ، د جانخیل ولسوالۍ، پرو ولسوالۍ، خیرکوټ ولسوالۍ، نوبدو ولسوالۍ او متاخان ولسوالۍ سیلابونو بیخي ډېر تلفات خلکو ته متاړولې دي. مالي تاوانونه دي که خلکو غنم دي، که د خلکو برمی دي، شمسګان دي، نو بیخي زیات تاوانونه خلکو ته اړولې دي.
بله حذیفه صاحب، داسې شمېرې لرئ چې څه شمېر کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی او څومره کورونه یې نړولي؟
څومره ویلی شو؟ بلې هغه د فورګون څخه یو دوه کسه د سیلابونو شهیدان شوي وو، یو کس سرودت شهیدان شوي وو او یو کس دغه د بن سردی په علاقه کې چې غزه سره سرحد لري دلته شهیدان شوي وو، یو څلور کس شهیدان شوي دي. خو مالي تاوانونه خلکو ته بیخي زیات اړولې دي.
ښه، د مالی تاوان کچه نه ده معلومه چې څومره هکتاره ځمکه نړول سوی او څومره کورونه وران دي، داسې معلومات نشته تر اوسه؟
نو معلومات په شاید دقیق معلومات دلته سره په وخت شریکو خو دلته سیلابونه راوتلي لارې ډېرې خراب کړي دي. چې هلته د خلک ځینې خلک د خوشامن ولسوالۍ چې خلکو غنم کرلي دي، چې غنم دي او باغونه او د خلکو غنم شي بیا په دوش وخت هلته غنمو پرد پرد درمندانې وړي دي او پرې غنمو خلکو ځمکې له مابینه وړي دي. بیخي چې داسې اټکل تاریخ پرو نه ده سوی، خو بیخي میلیونو تاوانونه خلکو ته رسېدلي دي، هم د ځمکو هم د شمسګانو بیخي ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
د پکتیکا دوه ولسوالۍ په دې وروستیو کې زلزلې هم وځپلې، آیا هلته هم د سیلابونو څه خطر شته؟ ځکه هغه خلک خو له مخکې نه زیانګالي خلک وو، په خیمو کې ژوند کوو.
نو هلته خو فیلال سیلابونه خو امکان خو شته، خو هلته خو فیلال سیلابونه راغلي نه دي. هغه هم غرنۍ علاقې دي، ګډونه ډېر سیلابونه نه دي راغلي، خو امکان یې شته. خو په ارګون کې راغلي دي او په بګیان او برمل کې دومره زیات سیلابونه نه دي راغلي. فیلال سیلابونه راغلي دي په د پکتیکا په خوشامند کې ډېر تاوانونه شوي دي. جانخیل ولسوالۍ او د متاخان ولسوالۍ، د خیرکوټ ولسوالۍ په دوه سیمو کې ډېر تاوانونه شوي دي. دا خلک لرې پرتې ولسوالۍ چې دي، د لارې چې دي، هغه لارې مکمله توګه خراب شوي دي. خلکو مرکز سره سدګینه کېږي، نو خلکو ته بېخي ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
بله، او داسې معلومات شته چې څمرست رسیدلی د فتن د کسانو ته چې ځانمن شوی دی کورونی نړیدلی په پکتیکا کې.
نو هغه دې دې د اډیسو ریاست ته او د زراعت او مهاجرینو او فدامې یو هغه جلی مرشت رسولی دی. نو خو ان شاء الله موږ هم په خیر بنسټو باندې هم په ولس باندې هم د غږ په نړیوالو په موسو باندې چې پکتیکا په پایل تیم په زلزلې زبلې او اولته ګیان او برمل و نو اوس به سلامونه دي. نو موږ خلکو دا پایش ته سم سلام کاری وکي او جدي پاملرنه وکي. پکتیکا یو لری پروت ولایت سرحدي ولایت او لری سیم لری او ډیر پراخ ولایت ده.
پکتیکا کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه و چې په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په اړه خبرې کولې. چارواکي وایي چې یوازې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله څلور تنه مړه شوي دي. تر هغه مخکې مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپلې وایي هغه ډول چې لازمه ده ورسره مرسته نه ده شوې او باید ژر تر ژره د دوی لاسنیوی وسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خیبر پښتونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي له بېلابېلو ستونزو شکایتونه کوي. لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغني ازادي راډیو ته ویلي د دغو سندرغاړو او موسیقي ژغونکو کوم شمېر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 اوړي. شغلې روغني وایي چې د افغان هنرمندانو چې په قانوني ویزه نه دي ورغلي د کور روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا سندرغاړي نغمه له هغو هنرمندانو چې په بهر کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی دوی ته د مرستې غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
سرګند ده چې دا غوی رجستریشن نوي هغه یو فارمل کاغذ نه لري، دستاویز نه لري، نو یو شمېر ستونزو سره غوی مخامخ دي.
حیات روغانی په خیبر پښتونخوا کې د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه خبرې کوي. نوموړی لیکوال او په پیښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړی دی. ښاغلی روغانی وایي کوم سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته خیبر پښتونخوا ته تللي دي شمېر یې 155 تنو ته رسیږي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په پیښور کې د هنري ټولنې لخوا 155 کسان دا چې کوم دې پرې کار باندې دي هغه یو شمېر ستونزې لري. یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغه راوتلی وو په هغه حالت کې هغه ته ویزه نشته، دا غیر له قبل پولیس هم دنګي دا ستوګنی په ځای موندلو کې ورته هم ستونزې دي. هغه روغتون ته یا د هغه ماشومان لپاره ښوونځي او ته د تګ ستونزې هم لري.
د ښاغلي روغانی په خبره د افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د لاسنیوي وایي. په دې وروسته کې په پرتګال کې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ یو شمېر زده کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له بیلابېلو ستونزو شکایت کړی وو. په ورته وخت کې افغان پیژندل شوی سندرغاړي خاپري نغمه له هنرمندانو چې په بهر کې اوسیږي او ژوند دي خدای نویو کډوالو شو سندرغاړو او موسیقي غږونکو ته د مرستې غوښتنه کوي.
په وسنۍ شرایطو کې هم زما هیله دا ده ورنه چې کوم هنرمندان چې اوس د افغانستان اوتی دي دا غوی لاسنیوي وکي، دا غوی سره مرسته وکي.
د ونی د چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ دوه وروسته ډیر شمیر سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستان ووتل، خو ډیر له هم په یواد کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په افغانستان کې پر رسنۍ او ودونو او ان موټرو کې د موسیقي په غږولو بندیز لګولې دي. یو شمیر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمیر وسلوالو کسانو د موسیقي آلې ماتولې او اورته اچولې، خو د دې ویډیوګانو د ثبت نیټې نه وي مشخصې شوې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. پاپون سن کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کیدون کې دي. ځینې معترضې میرمنې وایي د سړکونو پر سر اعتراضونه یې ځکه کم کړي چې د دوی په خبره له زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخ وي. دوی وایي چې اوس غواړي خپل اعتراضونه په نورو بڼو ترسره کړي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر معترض میرمنې وایي په دې وروستیو کې د دوی په وړاندې د یو لړ جدي امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې د سړک د سر له اعتراضونو لاس واخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځینو کسانو دوی له اعتراضونو وروسته د کورونو ته دروازو تعقیب کړي او ان کله کله ورسره ګواښونکي ټلیفوني اړیکې هم نیول شوي دي. دغه میرمنې وایي اعتراضونه د کوم مشخص شخص په نوم نه بلکې د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې دي، هغه حکومت چې د دوی په خبره له بیا ځلې واکمنېدو سره پر افغان میرمنو زیات محدودیتونه وضع کړي. هغه انځورونه چې تر اوسه په ټولنیزو رسنیو کې د معترضو میرمنو له آدرسه خپاره شوي په کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان دوی اعتراضونو ته نه پرېږدي. سره له دې چې د طالبانو حکومت زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو معترضه میرمنې وایي د طالبانو دا چاره د دوی د مبارزې مخه نه شي نیولی. د دغه معترضه میرمنو یوه هغې چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ډوډۍ، کار او آزادۍ شعار په نوم مبارزه پیل کړې وایي اوس یې د خپلې مبارزې بڼه بدله کړې ده. نوموړي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د معترضه میرمنو د اعتراضونو کمیدل منی. د دغې میرمنې په وینا دوی اوس خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوي.
دلیل کاش اعتراضای زنان در افغانستان کې د میرمنو د اعتراضونو د کمیدلو یوازینی لامل دا دی چې موږ موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او آزادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل او له هغه وروسته موږ له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شو. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو، له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل. موږ تر یو وخته پورې د سړکونو پر سر اعتراضونه نه کوو، خو موږ به خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوو.
مکانای سروسی مو ادامه داره.
دغه معترضه میرمنې دغه شان په آنلاین بڼه له یونما سره د ناستو خبره هم کوي. طالبانو د ښځو له اعتراضونو وروسته یو شمېر دوی بندیانې کړي او د ربړونې راپورونه یې هم خپاره شول. دغو میرمنو ډیری د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره اعتراضونه کول چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر اوسه هم په بیلابیلو بڼو ترسره کیږي. د دوی له ډلې یو بله میرمن هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د داشان اعتراضي حرکتونو له لارې د افغان میرمنو رساغه ګوسي. د نوموړې په وینا د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وړاندې افغان میرمنو په ولایتونو مرکز کې کولای شول چې خپل فرهنګي فعالیتونه ولري او پرته له کوم ویرې په ښار او بازار کې قدم ووهي. دغه معترضه میرمن ادعا کوي چې دوی په خپل حق غوښتلو کې یوازې پاتې او فعالیتونه یې هم تید دي.
حالا هم ما مبارزه داریم، مبارزه را ادامه
مو گوس هم اعتراضونه لرو او له مبارزه مولاس نه دی اخیسته، خو ډیر تیت او نهیلی کون کی د دې لپاره چې موږ په هر ځای کې هله درلوده زموږ غاک چاونه وریده او هیڅ چا زموږ څخه ملاتړ ونه کړ.
کسی مور یک بار حمایت نه کرد.
د دغه معترضه میرمنو فعالیتونو ته په لومړیو کې ډیری افغان میرمنو او نجونو د امید سترګې غړولې وي، خو اوس په ناهیلۍ سره وایي د ټوپک او قلم مبارزه برابره نه ده او غږ یې څوک نه اوري.
د قلم د څوکې خبره د ټوپک سره برابره نه ده او د معترضو میرمنو حالت هم همداسې دی که جلا جلا فعالیتونه وکړي او یا هم په لیکلې بڼه په ټوله کې غږ نه اوریدل کیږي.
طالبان شاوخه یو لس میاشتې وړاندې بیا ځلې په افغانستان واکمن او پر افغان میرمنو نجونو یو شمېر محدودیتونه ولګول، لکه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، ډیری ښځینه دولتي کارکوونکي په کور کېنستل شوې، حجاب اجباري شو او میرمنې له محرم پرته له لرې واټن سفر څخه منع شوې. اوس دغه معترضه میرمنې وایي ژوند یې په سختیو سره روان کړی، خو د طالبانو حکومت ویاندویان تل وایي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ شوي. دوی د نړیوالو فشارونو سره سره دې ته نه دي چمتو شوي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو کچه راکمه کړي. خو دا چې دغه اعتراضونه په اوږدمهاله کې څومره ګټور او اغېزمن تمامېدلی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په دې خبرونه کې وروسته د راپور هم خبرو چې په افغانستان کې د جعفری فقه ځینی پیروان ادعا کوي چې طالبانو یې په سیستماتیک ډول حذف پیل کړی دی. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې د صنعت په برخه کې د پانګونی د جذب په هدف د جوازونو په ورکړه کې اسانتیا راولي. د صنعتکارانو د ټولنې رئیس عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته ویل چې په وروستیو څلورو میاشتو کې د صنعت په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ډیره شوې. د ښاغلي صافی په خبره دوی د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره پر داسې و طرحه کار پیل کړی چې له مخې به یې د صنعت په برخه کې د پانګونې لپاره د جوازونو ورکړه اسانه شي او د صنعتي شرکتونو د فعالیت لپاره به د برېښنا د برابرولو ترڅنګ پر یادو شرکتونو مالیه هم راکمه شي. د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ځینو ولایتونو کې د ځینې تخنیکي ستونزو ترڅنګ د برېښنا پرچاوي دوی ته ستونزې پیدا کړي، خو د کجکي په بند کې د برېښنا د تولید له ډېرېدو سره په کندهار کې د برېښنا ستونزه حل شوې. د میدان وردګو ولایت بڼوال وایي د وروستیو ورښتونو او بې وخته سړې هوا له امله یې حاصلات خورا زیانمن شوي. ګلبهار او لالجان د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ دوو بڼوالو ازادۍ راډیو ته ویل د کال په لومړیو کې د اوبو له کموالي سره مخ وو، خو په تیرو دوو اونیو کې پرله پسې اورښتونو او د سړې هوا بې وخته څپې د دوی د بڼونو حاصلات سخت ځپلي او خوسا کړي دي. د میدان وردګو ولایت د کرهنې ریاست هم بڼوالو ته اوښتې زیانونه تاییدوي او ټینګار کوي چې سږ کال به د تیرو کلونو په پرتله په دغه ولایت کې د میوو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات خورا لږ وي. په تیرو دوو اونیو کې د میدان وردګو په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ورښتونو د میوو بڼونه او سیلاونو هم کرهنیزې ځمکې زیانمنې کړې دي او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 93 افغانۍ او 6.10 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ 2.20 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 15.20 پوله، زر هندۍ کالداري 1350 افغانۍ، زر پاکستانۍ کالداري 419 افغانۍ او زر ایراني تومانه 2 افغانۍ او 1.10 پوله.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کله کوو. په پیل کې له سپی ولستان غزینه او ورچې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپړو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ګارډین ورسپانی د هغو افغانانو ژوند ته پام کړی چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی دی. د ورسپانی په لیکنه هغو استرالیایانو چې په خپله خوښه غوښتل افغانان په خوندي توګه استرالیا ته ولیږدول شي اوس د خپل حکومت له کړنو ناهیلي دي. ګارډین په لیکنه د علي کورک په نوم یو استرالیایي سړي ته تیر سپتمبر د عباس په نوم د یو افغان سرتیری لپاره چې اوس په ایران کې اوسیږي د ویزې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې د استرالیا د حکومت له لوري کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو نږدې یو کال تیریږي، خو بیا هم هغه کسان چې د استرالیایي ځواکونو ترڅنګ جنګېدل اوس په ویره کې ژوند کوي. له دغو سرتیرو څخه یو یې ګارډین ته ویلي دوی د نړیوالو ځواکونو ترڅنګ د جګړې په ډګر کې جنګېدلي او په داسې حال کې چې دوی ته ورونه ویل کېدل اوس یوازې او هېر شوي دي. ورسپانې وړاندې لیکلي له یو شمېر پخوانیو افغان سرتیرو سره چې د طالبانو لخوا نیول شوي یا محاکمه شوي خبرې کړې او دا مقاله یې خپره کړې ده. فارن افیرز خبرونې له هند سره د طالبانو پر اړیکو تمرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه له تیر دوبی راهیسې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي هیڅ هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د دې ترڅنګ ویل شوي چې د هند ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال په تاجکستان کې د مې میاشتې په غونډه کې له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د جون په دویمه بیا د هند یو لوړپوړي پلاوي کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل. بالاخره د جون په 23مه هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت بیا پرانیست. دغه راز ویل شوي چې هند دې وړتیا لري چې د طالبانو حکومت له ډیپلوماتیک انزوا څخه لیرې کړي او له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته لار پرانیزي. هند افغانستان د پخوانی حکومت له لومړی درجه متحدین وو، خو اوس د فارن افیرز په لیکنه غواړي له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. دې خواته بیا طالبان له پاکستان سره چې د هند اوږدې مودې سرسخته سیال دی نږدې اړیکې لري. د خبرونې په لیکنه د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ هر ډول روغه جوړه به د پاکستان مخالفت راپاروي، ځکه چې د دغو دواړو لورو نږدې اړیکې ښایي هغه څه نه وي چې اسلام آباد یې تمه لري.
د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي چې د پنځشنبې له ورځې به خپل هیواد ته د حاجیانو د لیږد بهیر پیل سي. دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني ازادي راډیو ته وویل
سخ کال د حج مراسم الحمدلله په داسې حال کې پاتې رسیدي چې نه افغان حجان او نه پټول کې نور اسلامي هوادونو او دنیا حجان او ته هیڅ کوم د پام وړ پیښ نه تر سره سوي او په ډیر یو نورمال او په ډیر یو ښه شکل سره الحمدلله حجاج او خپل د حج مناسک 15 ورځې د حج مناسم شي دي شروع سوي او پاتې ورسول او 13 ورځې د مو حجاج ډیرې بیرته د مکی مکرمه ښار ته رسیدلې دي او لدې ورسته بعد دوی د سفر لپاره آمادګی نیول کی چې ان شاء الله د راتلونکو 5 شنبې په ورځ به د موږ لمړنۍ پرواز ل مکی مکرمه نه کابل په لور وي او همداشان به ل مکی مکرمه نه لمړنۍ پرواز د مدینه په لور وي هغه جان چې مدینه ته تل نه تللی هغه به مدینه ته ځي او هغه جان چې ل مدینه له حج نه مخ کی مکی ته راغلی او هغه به ل مکی نه د کابل په لور ان شاء الله پرواز کوي
د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی وو په افغانستان کې د جعفری فقه ځینی پیروان ادعا کوي چې طالبانو یې په سیستماتیک ډول حذف پیل کړی دی. دوی وایي چې طالبان په خپلو ادارو کې ټولې چارې د حنفي مذهب پر بنسټ مخته وړي، داسې حال دا چې وړاندې په هر ډول رسمیتو کې د دوی مذهب او عقیدې ته درناوی کېدی او رسمیت یې درلود.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو پر وړاندې خنډونو او ګواښونو ته اندېښنې د جعفری مذهب یو شمیر پیروان د هغه څه پاړه چې دوی په ټولنه کې د ځان حذف بولی اندېښنه لري وای طالبانو په ټولو رسمي چارو کې د دوی مذهب لپامه غورځولې. طالبان په دې اړه چوپ دي خو ل دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو هر ډول ازادۍ خوندې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د میشتو جعفری فقه لډیرو پیروانو سره خبرې شوې چې ل دوی د څو تنو نظرونه دلته راخستل شوې دي. د جعفری فقه یا د جعفری مذهب پیروان چې ډیری اهلی تشیع دی وای هم د اوس د افغانستان په عدلیه او قضایی او نورو ادارو کې جعفری فقه غیر رسمي شوی چې د دوی دینی مناسک او مذهبي مراسمی لزیان سره مخ کړي. د جعفری فقه یو پیروا چې نغواړي د امنیتي ستونزو له عملی په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل خکاره بیلګشته چې طالبانو په بلخ هرات او مزار شریف کې د خلکو په مذهبي مراسمو او مناسکو کې دخالت کړي.
میدانین کې افغانستان خورده
تاسو په هویږي چې افغانستان مذهبي لګکی لري چې په دې ډول شرایطو کې مناسک دینی لارښوونې ان په حقوقي باسنو او محاکمو کې متزلزل او زیانمنېږي. له همدې امله کې طالبان یوازې حنفي فقه عملي کوي دا لګکی له لوی زیان سره مخ کیږي.
د جعفری فقه یو بل پیراو هم د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم حدسه پیل کړي چې ټول افغانان مذهبي او قومي لګکي له هر په لور تر خپل سلطې لاندې راولي. د دې په خبره طالبان له نور سره خپل توپیر نشي زغملای او که هر ډول وي باید له دوی پیروي وشي. د ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له خونی زوادلي او قضایي سیستم جعفری فقه وستلی او ټول چاري د حنیفی فقه پر بنسټ مختوري
و ای مسله باعث میشود که مردم
دا مسله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو عقیدو سره چې اوسې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي او د افغانستان شیعگان اجازه ور نه کړی چې عقیده او باور یې تر پښو لاندې شي. د دوی ټول مسایل باید د همغې مرجع له لارې حل شي چې هغه جعفری فقه ده.
عبارت از مذهبی جعفری است.
یو بل تن هم ازادي رادیو ته وویل طالبانو پورسته یو کې اند مذهبي لګه کيو د زنګړو مراسمو د کېدو مخنی ولې
تخه جعفری در ټول سالیان گذشته
په افغانستان کې د تیر کلونو پر مهال جعفری فقه په رسمیت پیژندل شوی و. هغه څوک چې د دې مذهب پیروان وو کولای شول بیل دي چې دولت یې مخاوني سي خپل ځانګړي مراسم تر سره کړي. خدازل طالبان له خپل راته ګروسته اهل تشیع تر فشار لاندې راوستي.
مذهب تشیع را زیر فشار گرفتن.
دی وايي طالبان نشي کولای په زور د خلکو مذهب یا هم دین بدل کړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو د عدلي وزارت په ګډونې ویانتویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي مګر له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټول خلکو ازادي او حقونه خوندي دي. خود ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه جوړ شوې غونډه کې په دې هیواد کې د روان بشري وضعیت او د خلکو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده او د بیړنۍ ناستې ګډونوالو پر نړیوالو غږو کړ چې په افغانستان کې د خوځو انجونو او لګکیو د حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ ګامونه واخلي. حخوا د دینی علومو پو محمد موحق وای په هر ټولنه کې د هر فرد د دین او مذهب خوندیتوب د حق بنسټیز حق دی او تری محرومولی له اخلاقی ارخانه سم عمل ظلم او تبعیض ده.
اصلی است که هر کس و مذهب خود بتونه.
اصل داده چی هر شخص باید وکول شي چې د خپل مذهب لمخي عمل وکړي. هو کچيري کار تر محکمې رسیږي باید هلته د هر شخص د مذهب پر بنسټ د هغه پاړه پریکړه وشي. په ځنګړي ډول په شخصي احوالو کې لکه طلاق، نکاح، واده، وصیت او نور مسائل.
وصیت او
په افغانستان کې داسې مهال یو شمیر خلک د خپل مذهب د حذف ویره لري چې روان کال د غبرګولی په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یو خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
ازادي رادیو تاغوجي سپڅو شي بو کې 25 دقیقې اونیز پروگرام پیلېږي. خو د غرمې 12 نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا.